لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبي لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو اربیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان له دندې لري او پر ځای د ټاکونکو ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچا د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیل له سریلانکا سره له یوازنی ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنی ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمینې کولمبو ته د جنوري په 1 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپلو ټولنیزو پاڼو په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیمان خیل د یاد لوبډلې په تړاو ویلي
څنګه چې تاسو ته معلومات ټیسټ لوبه یا د سر بال لوبه سي ده دا ډېر غټ اهمیت لري او هغه هېوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په هغو هېوادو کې راځي چې له اول میچ یې وکړو او بریالی سو. نو د هغو لپاره انشاءالله موږ ډېر ښه ترمینات ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا 6 ورځې لوبغاړو لپاره کیمپ لګولو. یو به دا لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو مصنوع معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د هغه په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو با استاد او یو میچور لوبغاړي به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو. پکې که تاسې رحمت شاه وګوري، حشمت ده او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بیهیویئر ده یا سپین بالنګ ته جوړ ده، فاسټ اپ جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاته شوي دي هغه ته به هم معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به دننجایا د سلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتنې، نشان مدوشاکا، دینش چندیمال، سدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپل ټوله سیالي و بیللې. د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د دل خو نه و انتخاب شوی. نوموړي دغه راز دا هم ویلي و چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یک شنبه په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي تر څنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د وایي چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر دوه لسو کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبډله د نو غوره کړي. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت لولوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نو جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 3 جنوري په 20مه د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. دغه آزادي لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوي. او د کرکټ څارونکو مینوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ څارونکو مینوالو پراخ خبرګونونه ښودل شوي. د همدې خبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټي 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسدالله خان ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پایلو ورځو تر ننه او ان تر هغه چې په دې موقف کې یم باید مسؤل یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیار شوې. دا ان کال دوه کال مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی خو زیاتوي یوازې دانه چې یاد 19 کلن لوبډله یې نه و جوړه کړي بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړي. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بلوتاله کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلو مهم لاملو ندی. تغلی احمد زی زیاته کړي
کومګه دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور دسی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسس و مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دومره خبره د ما سیده غوډاله سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سیده بیا ونسو دي سي او دریم شای که مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سه. او څلورم شای که زو وایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ما سیمچونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په لوبډلې تر ډیره له دې عمل هم نیوکه ویچي د ځنی لوبغاړو کرکټ بورډ د کارکونکو خپل خپلوان پکې غوړه کړی دي چې له هغه ډلې د محمد نبی عیسا خیل زوی حسن عیسا خیل د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران ها خلکو یاد کړی دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځنی نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یو ځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی وو، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 13 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپین غر لوبډلې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایاتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مې په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنمنټ په خوست ولایت کې پیلیږي او د سپتمبر په لومړۍ اونیو کې به بشپړ شي او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سکال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوې دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلور ته د دویمه درجه ولایاتو ترمنځ د روانو سیالیو په ترڅ کې یوازې دوه لوبډلې معلوم شوې دي چې لومړۍ درجه ولایتي لوبو ته لار موندلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلورو نورو ګروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولو د چې له هر ګروپ څخه به یوازې یوه مخکښه لوبډله مخکې ځي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولې ده او یو وار بیا یې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب له دې امله وځنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویلو ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوو جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې وه چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزان وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کے ایل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزې ووهلې او انګلستان ته بیا جو روټ څلور لوبغاړي وسوځول. انگلستان چې په لومړی پاړۍ کې له هندې لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 221 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولیپاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ، خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جیسوال یوازنی مخکښ منډه جوړونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاڼۍ کې ټام هارټلي 2 لوبغاړي وسوځول، هغه په لومړۍ پاڼۍ کې هم 2 لوبغاړي سوځولي وو. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویمه ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په 2 نیټه وي. بل لور ته د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانید چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د آسترالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 15 نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28 نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په 2 پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډیسلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزې وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې مچل سټارک او جاش هازلیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاڼۍ کې 279 منډې کړې وې او په دویمې پاڼۍ کې د 216 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاڼۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزې وهلې وې او په دویمې پاڼۍ کې د سټیف سمیت د 19 سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزیپ په دویمې پاړۍ کې د آسټرالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د 2 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ آسټرالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د افغانستان د سوکوهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې له خپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبي افریقا اوسیدونکی و ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی 12 پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکی وپیژندل شو. یا د لوبغاړو په 5.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د ورې د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوکوهنه کې تر دې وړاندې 12 سیالۍ ترسره کړې وي چې 9 یې ګټلې وي، 2 یې مساوي کړې وي او 1 یې بایللې وه.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وروستۍ خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه ده. د افغانستان سوکت او پچون کې نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیگ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لوبډلې زلو چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلی، خو د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیگ کې د ډربن سوپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زی صاحب، هرکلی درته وایم. د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
که مونږ د دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو، څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سي و، دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسوي. یو او دوه خبره د ما سي ده، هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سه دا بیا ونه سو ډیر صحیح او دریم شای کومګ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سه او څلورم شای کې زو وایم د منګ د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونو وکتل لوبغاړي هغه ل سوینګ او ل ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان نو د منګ هغه کنډیشنل هغه دی کوم وطن ته سيزي دي غو دي پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ائیډیا سره بیټینګ وسی هغه تم کنډیشنل تیاری وي او کنډیشنل تیاری سده هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوي نو دا سلو دي سي لاملونه دي سي موږ لوبډله سده کچې ته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده
لډیره وخت په توپوهنه کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي دا لوبډلې هم خه مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسی ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسی نه تیریږي بیا وته په کې خزلېږي او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سدا یا کار ډیر سخت ده اغه وجه دا د سده دی یو بول د غلطي گنجائش لري که په یو بول غلط ولو بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسیرات لای او د سکه بولران یو بول غلط وکی نو بیا دی چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمن سده بیا ډی زیات فوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست ټاکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خه بول خراب بول پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی نو یو بیټسمن باید که زو وایم سه نیمایي کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسایل د میچ پوسی او په خپل باندې نه ډیر زیاتې تخنیکی ستونزې ولري نه تکتیکی ستونزې ولري نه فزیکی ستونزې ولري او زهنی ستونزو خمه ده ته یاد کړی چې باید دای زیات دی زیات په کرکټ باندې پوي نو بیټسمن جوړول واقعیا سدي سخت دی اسانه کار نه ده د پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي نو ولدن یو کامل بیټسمن جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکیږي او د دې پروسی نه دی بیټسمن تیریږي او د تدبی اخه بیټسمن یا خراب بیټسمن ولکي
د نلس کلن ځوانانو په کچه لتیر څو کال رئیس افغان لوبډلې خیل استروړنې درلودې په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاری
کدا لوبډلې وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډلې وګورو نو ډیر استعداد د دې لوبډلې کې لوبغاړو کې استعداد ستا خو استعدادونه سي دي له وسه خام دي په دې باندې کار نه د سوي دا سي دي مونږ دې ته را ټیلنت وایو د له وسه پورې را ټیلنت دا سي د ټرین ټیلنت نه ده نو د ټرین ټیلنت څلور لامنونه مې درته ویلې سي دوی کنډیشنل نه دي تیار دي دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شانو باندې کار نه ده سوي نه دوی صحیح پالیش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ کو ګورو ډېر استعداد د بډي انډر 19 کې او خو کبه دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روسته راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سينو ریزلټ به هم خسي
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان تو په هونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما هدي کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا کوم ځکه سی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د پاره د موږ سیده باډی دی سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو سی بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای سی څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او د تیاری غواړي دغه د پاره موږ تیار لوبډلل نه ښکاری سی تیار دی او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره سم مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نس کوو
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو خه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیل لري چې افغان لوبډله به یو اربیا خه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخ کې ما دا پیشګوئی کړې و اسست موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي خه سپینران دي او منګا ستمایم پاندر 19 کې لسپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه دی آسیا دی ریجن نه دی هغه موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته په کار دی چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه کوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ودی لپاره زموږ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
سوالگریم جوابونم هیرمم برت درزم کچی جی پا بڑو جارو کمم برت درزم کچی جی پا بڑو جارو کمم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان پلپو لپو اوشکي تويوم برته درځم پلپو لپو اوشکي تويوم برته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم برته درځم اسمان تر گریوان تر رسیج منگل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیراوام برت درزم تج بس وسی تمین وزرنا چمکے تج بس وسی تمین وزرنا پر سر باندھی اور نہ چلاوم برت درزم پر سر باندھی اور نہ چلاوم برت درزم سوال گیم جواب نہ میرا ہم برت درزم سبا ون میتال غیزی لیره نا کچی ترک دا سبا ون میتال غیزی لیره نا خوبونا پلی موکی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی موکی زنگا وم برت درزم سوال گریم جوابونا هیرم
Thank you.
شد مرگ لیر سلامتی دمینی سر کشد مرگ لیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوام برت دردم
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړو چې ورک سوی نیمېژې. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسې ته د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لسه څنګه لسکلنې پورې د تا دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وان درګر په مرسته لیکلای شي. محمد الله مسعود نومي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وان درګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوژه باندې توافق وشو. بل اخر هغه ذهني سوژه چې دی لیکوال سره وي انډورګر ته وړاندې شوی، وان درګر ورته خپل انډورونه وکړل. په خواب اکثره دغه کتابونو سره انډورونه کام رسمه د لیا به واځي د پښته یا د ثاني لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپل یو انځورګر پنځول دي. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم ادب ته، لا بد امرغه چې هغه څه شاید ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي ترانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې لانی کوم غشي دا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او راډیوي خبرونه رامنځته کړي چې دا یو ډېر ښه کار و. پر راډیوي خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځینې خبرونه اختصاصي د آزادۍ راډیو د بودی سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان چمتو کوله یو ښه خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې. همدغه نور راډیوي خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د چې ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې بې کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خالي کول دي ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم په ډېر اندازه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله خپاره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسس په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده، تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي. او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هغه ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاندا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بې وزلي ده، همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان دي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که همدا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړل شي، اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کښې دا ښه دي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رضوماتو کچه شاید بیخي
بلې. رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو لپاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو لپاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوئ؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسې ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله هغه ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په هغې کې د حرکاتو بدلون، د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون په کښې راوستی شي که یې نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کښې ښکیل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرنټ نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ جاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندی څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنت او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي کار غواړي. یا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، یا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپه کلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه په څېر دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابوي، د ده اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي، چې دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي، شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي لکوره بهر بل یو مور وسره ده د نارینه خون کی له لوري دوزه یو هغه تر ډیره پورې د وصول سره آشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډیر درسه یو خو بہار جلای فکور پاتی پدار اسې وګونی چنن کې تبعی د اروش په مساوي ډول منځ سره راځي او د دوارو سرمن یو اوکټی چا په ریال رامل کې د کلاد عمر سرپایا د دې په شخصیت کې متاسفانه د منځي اخستل دی
رحماني صاحب ته بعد د کتاب مسالې ترسو ولی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي ځینې کسان چې ماشومان ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته ویل سي چې تا باید د لویانو د لپاره کار کوي دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم ده غسه ده یا تر ډیره پورې ګوزان هم بسم باندې کار کوي تر هغه وخت مو هیر وی کله چې دولسم نه فارغ شي یا خصم ز مخ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوري چې له دولسم فارغ شي کوه هندون ته لاړ شي اقلن لکه لکور نه مسافر شي د مور خپل یا د ورونو لستر کو پانا شي لکه ورس ته د مسالې ته پام کیږي اوبل ایوه خبره پنګونه ده چې اخلن په ماشوم باندې پنګونه د هغه وخت خصوصي پند خوندوي په اوسه اشاره ورته شوې ده اما په لوی اساس باندې موږ په ماشوم باندې هیڅ معنوي پنګونه نه کوو پر روسي برخه کې حتی په کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم او په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي اما کله چې په کوم مضمون کې ناکامي یا کمی نمرې اخلي هیڅ کله موږ دا فکر نه دا ورنه کړی چې ولې علت یې یا څه چلند سره شوی یا تر ډیره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هیڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه ورکړي چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي لومړی باید په اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصل کړه چې ماشوم د فاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بیرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دا راځي چې دل یا لدی د تور څخه څه څه کتل یا ځان مشغول کول دا هم یو سخت کار دی دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملی شي او یوازې په تور کې له ځان باندې نه وي اول د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هرول دا به په یو ډول د ځان کې څه وستل وي او ممکن ډیر ونل وستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم دیر پورې با ناسمه انګیرنه ده نو بل با مسولیت لیکوالی ده با مسولیت لیکوالی په دې معنی د ماشوم لپاره د پیغامونو منتل یا د ټولنې درکول دا تر ډیره پورې و ټولن په هني ځما مطالعه هم غواړي چې ماشوم اړتیا او مسولیت باید درکړي یا په ځانګړې ډول د ماشوم لپاره کنه سر لیکي د هغې ژبا باید جلاوي او د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید جلاوي ابل د دغه ادبیاتو د لیکلو پرته دوه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغه سی ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي چې تر ډیره پورې مه هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دي چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه به په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کیږي په دې برخه کې نه دا شوې ده چې د دې کره کتنې پرانات موږ کولای شو چې د آثار او اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده ورته وي تاسو په دې برخه کې خاص ځینې برابر
بل رحماني سپه پای کې په لاندو کې کراته وای چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزنا غنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول
ډیر مننه صالح صاحب په یو ډول خو تاسو ته پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه په یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستي ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کوم نه کم برخه وي نو د دې لپاره چې هم فیکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومان لپاره دی او هغه هم د کیفیت لپاره شاید د لنګ لري چې بل باسي نو تر ډیره پوری دی وی لپاره دی وی وی آی او جی او غیزو کتابونو چمتو کول همدغه سی دی انزوری د تصویرونو کتابونو جوړول پکې د معصوم ذهن هم را لوی متنونه نشي جذبول یا قلا په یو پاړه کې یو تصویر وی کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي یا هغه کرښه کې ورته شرح شي نو تر ډیره پوری غیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محلي رسنیو او تلویزیونونو څخه خبريږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه یو مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې د لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې سخته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرست ماشومان یا دغه ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته وو د سرپرست پات شو دا خو یو مرحله شو چې وزارت ټول شي خوندې شي د چاپیریال نو وښودل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه او د هغوی تاسو د ذهن جوړونه او فکر جوړونه او د راتلونکي کې د غم چارې او د بیا پریوار خو بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغله ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم دروازنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړه ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی وو.